یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پانتونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکړي د طالبانو له وخت رسېدو وروسته اکثرو هیوادونو افغان محصلانو ته د سکالرشیپ ورکړه ودروله خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د قطر د تعلیمي چارو استازي له امیر خان متقي سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې د تعلیمي ظرفیتونو د لوړولو لپاره به افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې قطر به څومره افغان محصلانو ته سکالرشیپونه ورکړي د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې یوې 25 متره ژورې څا ته لوېدلی دی. دا ماشوم د سې شنبې په ورځ څا ته لوېدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ بهر راوځي. د عصمت الله عمري په نوم د سیمې یو اوسیدونکی وایي د څا شاوخوا د کیندنې کار په زغرده روان دی خو په خبره یې د ډبرو د کیندنې چارې سختې کړي دي. له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کیږي. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو په دوو رینجرو موټرو باندې ماینونه چاودلي دي. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قمندان داد محمد بطار ازادي راډیو ته وویل په دې دوو رینجرو موټرو کې پرون ماسپښین شاوخوا 3 بجې د پنجشیر ولایت ودانۍ ته څیرمه د ګرګوتي په سیمه کې مقناطیسي ماینونه چاودلي دي. د مولوي بطار په وینا په دې برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د فوټسال مینوالو ته همدا چې د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره ملي ټیم به نن د ازبکستان په وړاندې لوبه وکړي. د دوی لوبه د قرغیزستان په کوربتوب د منځنۍ آسیا د 19 کلنو د فوټسال د اتلولۍ جام په لړ کې ترسره کیږي. لوبه د افغانستان په وخت په 2:30 بجو پیلیږي. د افغانستان لپاره دا لوبه ځکه برخلیک ټاکونکې ده که یې وګټي نو د نایب اتلولۍ چانس به ترلاسه کړي. اخوا د ایران لوبه که ایران وبایلي نو د افغانستان د اتلولۍ امکانات هم شته. افغانستان تر اوسه د 19 کلنو د فوټسال د منځنۍ آسیا په اتلولۍ جام کې 2 لوبې ګټلې، یوه یې بایللې ده. او وروستی خبر دا چې د فرانسې چارواکي وایي د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د شوې اټومي تړون ژغورنې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لود غایان وایي اوس د سیاسي غوراوي حق له تهران سره دی چې د 2015 کال تړون په اړه څه کوي. لود غایان پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د اټومي تړون د ژغورنې هڅې وروستي پړاو ته رسېدلي او په خبرې اوس په اونیو کې نه بلکې په ورځو کې باید په دې اړه پریکړه وشي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس په دغه پروګرام کې اوریدئ چې د داعش د ځواکمنېدو په اړه طالبانو څه ویل دي.
امریکا هغومره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه، اوس غواړي خپلې ماتې ته توجه پیدا کړي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو تازه راپور کې ویلي داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفین خپلو لیکو ته جذب کړي. ځینې عام خلک چې د داعش د بریدونو قربانیان کورنۍ قرباني شوي دي په دې اړه وایي
د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله نن د ازبکستان په وړاندې یو برخلیک ټاکونکې لوبه لري. عام خلک د مرستو د ویش په اړه باندې ناراضه دي.
زه دغه لیسې ته خیوه کې اوسېږم او خیوه کې د توکل بابا مخې ته دغه مواد راځي او دغه غریبو کوربو ته نه رسېږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غواګیاست رازو لمړی مطلب ته ورسله. هغه چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو داسې راپور کې ویل چې داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت خبرګون خوده لید دغه وزارت چارواکو ویلي داعش افغانستان ته کوم جدي ګواښ نه دی او یاد ډله له دینی او عقیدایي اړخه دغه واد خلکو ته د تعهد منلو نه ده. د اخواز پلازمینه کابل او ولایتونو کې وشمیر عام خلک هم دې ته اندېښمن دي چې د هوا په تودېدو سره به یو ځل بیا د داعش ډلیز بریدونه زیات شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
مسئله داعش در افغانستان بسیار جدی است و ما تجربه بسیار زیاد
در موضوع د حساسیت لکبل نغواری نومی پراپور که واخیستل شی خوایی نکده دو کال وراندی خور د کابل په ختیز دشت برچی سیمه که پسل بستریز رختون که د داعش دلی په برید که وواجل شوا وایی ویره لری چه د موسم په گرمی دو سره د داعش بریدونه بیا زیاد نشی
امکانات را که اینا واقعا برای جلد
طالبان شاید بریدون و دمخنیوی لپاره امکاناتو نلری نو دا اندیخنی ریروی چی دایش با پرمختگو کری سما هیله داده چی طالبان خپل کرجمن پلی کری او افغانستان که دایش دبریدون و دمخنیوی لپاره برنامه ولدی
عبدالرزاق د کندهار ولایت اوسیدونکی دی نږدې 15 میاشتې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو په جومات د داعش ډلې په برید کې د کورنۍ درې غړي ووژل شول
هم زما د مشران څه د امارت اسلامي څه د هغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي بخصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی بې دفاع خلک دی بې ازاره خلک دی پر دې باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیشت نه ونسي
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي خود طالبانو د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمی د دې راپور په غبرګون کې د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې امریکایان په دې ډول په افغانستان کې خپلې ماتې ته توجه لټوي ښاغلی خارزمی وایي داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمي موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري
امریکا په هغه عمره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخړه اوس غواړي خپل ماته ته توجه پیدا کړي افغانستان کې د داعش په نوم هیڅ تهدید نشته داعش لا عقیدتي او مذهبي پلوه د افغانستان له خلکو سره سازګاری نه لري موږ برنامه لرو او خلک دې اندېښنه نه کوي
په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شویو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصویه کمیسیون تایید کړه چې په نوي ورځو کې او په څلور دېرش ولایتونو کې دوی 2501 کسان له خپلو لیکو ویستلي دي داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل کندز کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې څو بریدونه ترسره کړل چې ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرگ ژوبله واوخته د اګست په شپږ ویشتمه د کابل د هوایي ډګر په یوې دروازه کې د داعش ډلې په برید کې د 170 تنه افغانانو ترڅنګ دیارلس امریکایي عسکر هم ووژل شول
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یو با
وسم ده فوتسال مینوالو ته راپور ده فوتسال نولس کلنو ده کم عمره افغان لوبډله د مرکزی آسیا د فوتسال په سیالیو کې نن له ازبکستان سره لوبه کوي افغان لوبغاړو له دې وړاندې تاجکستان او قرغزستان ته ماتې ورکړي خو له ایران ماته منلې ده د افغانستان لپاره ځکه دا لوبه برخلیک ټاکون کې ده کې وګټینو د لومړی او دویم مقام چانس به خپل کړي اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري
د نن ورځې لوبه به د افغانستان پر وخت وروسته له غرمې 2:30 بجې پیلېږي که د افغانستان د فوتسال د 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډله د ازبکستان د لوبډلې په وړاندې په لوی توپیر باندې نن بری خپل کړي ښایي د دې سیالیو اتلولي هم ترلاسه کړي اوس مهال افغانستان د دې سیالیو د نمرو په جدول کې له ایران وروسته دوهم ځای لري که افغانستان د نن ورځې لوبه وګټي نو د امتیازونو د جدول لومړی ځای خپلوي خو که ایران خپلې وروستۍ راتلونکي دوه لوبې وګټي نو په هغه صورت کې به بیا د دې سیالیو د اتلولۍ جام ایران پورته کړي او افغانستان به د دې سیالیو دوهم ځای خپل کړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نن ورځې د لوبې په اړه د لوبغاړو د پوره تیاری خبر ورکړی د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دنیا کدن هم میتونه
په ځنګړي ډول د فوتسال په اړه چې هر دقیقه د لوبې د بدلون امکانات وي وړاندوینه سخته ده خو موږ د انګیزې او د لوبغاړو له فزیکي پلوه او دا شان د تخنیکونو له اړخه د ازبکستان په لوبډلې برتري لرو نو هیله مو دا ده چې د افغان ملت د دعاګانو په برکت او د لوبغاړو په خوارۍ به بریا خپله کړو
دا د مرکزی آسیا د فوتسال له 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان څلورم او وروستۍ لوبه ده لدی وړاندې افغان تنکی ځوانانو په دې سیالیو کې تاجکستان ته 15 د 1 او قربا قرغزستان ته 15 د 3 په وړاندې باندې ماتې ورکړې و. خو په لومړی لوبه کې له ایران لس د 3 په وړاندې په لوی توپیر ماتې خوړلې و. که په دې سیالیو کې افغان لوبډله لومړی یا هم دوهم مقام خپل کړي، نو دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د فرسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لومړی ستره بریا وي. په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو لوبو لسګونه افغان لوبغاړو یا خو خپله دا هیواد پریښي او یا هم د بیلابیلو ورزشي بنسټونو له لوري ویستل شوي دي، چې د فرسال د نجونو له 19 کلونو د کم عمره لوبډلې غړي هم پکې دي. د یادونه ده چې د مرکزی آسیا د فرسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د تلولۍ سیالۍ څو ورځې وړاندې د قرغزستان په مرکز بشکک کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او کوربا قرغزستان ترمنځ پیل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ یاست، دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان بانک 438 میلیونه زړه افغاني بانک نوټونه وسوځول. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي رادیو ته ویل د افغانستان بانک د قانون د 9 او 23 ماده پر بنسټ 438 میلیونه زړه د سلګون، شلګون او لسګون افغاني بانک نوټونه چې د استفادې وړ نه وو وسوځول. د افغانستان بانک له افغانانو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې هڅه وکړي. په دې وروستیو کې په بازار کې د زړو افغاني بانک نوټونو مقدار ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت د مالی وزارت د ګمرکونو چارواکو ته لارښوونه کړې چې د ګمرکونو له جایدادونو او شتمنیو څخه ساتنه وکړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د مالی وزارت سرپرست ملا هبت الله بدری په تورخم کې د ګمرک له چارواکو سره په لیدنه کې هغوی ته سپارښتنه کړې چې د سوداګرو ګمرکي ستونزې دې ور حل کړي او د قانون په چوکاټ کې د سوداګرۍ غوړېدو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د مالی وزارت سرپرست د غرض د تورخم په ګمرک کې له سوداګرو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د ګمرکونو په برخه کې شته ستونزې به د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره شریکې کړي تر څو ورته د حل لار وموندل شي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 108 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 512 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 30 پوله.
ازادي رادیو ته غوښتوار بشدوه ته هلته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو پلاوی د اروپایي ټولنې له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره خبرې کړې دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل ازادي رادیو ته وویل چې متقی د 14 اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له 14 دافر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقوقو، سیاسي اړیکو او د شونکو د معاشونو په اړه خبري وکړي. د حافظ یا احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له 14 دافیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی همدار وویل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شزافر جان جانسن د وضاحت په ډول د متقصر د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شوو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره پر رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانی په ډول استفاده ځنی وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اسرائیل فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارد زیرمه شوي بانکي شتمني په دوو برخو ویشل کیږي چې 3.5 میلیارد په افغانستان کې،
بشری مرستو ته ځنګړی کیشي او 3 میلیارډ نور د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 می د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیشي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځې غونډه نن د بلجیم پلازمینه بروسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ کوي. د پرون د موسکو د ادارات کړ چې د اوکراین له پولې یو شمېر پوځیان په شا کړی دي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
موسکو د اوکراین له پولیسو سره نږدې لهم خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. دا خبره سپینې ماڼۍ د دې سربېره کړې ده چې روسي ویلې دي چې د اوکراین له سرحدې د خپل ځواکونو پر استلو لاس پوري کړی دی. لویدیس خپل منځي ډیپلوماټیکي هڅې لدی ویری زیاتې کړې دي چې روسیه پر خپل گاونډي بریټ ونه کړي. ناتو هم له اوکراین سره پر پوله د ځواکونو د وټلو پاړه د روسیې اداوی تر پښتنه لاندې راوستي دي. د ناتو د سرمنشي په وینا حقایق د ماسکو له رسمي څرګندونو سره سر نه خوري. یانس ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي وویل برعکس داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې خپل ځواکونه زیاتوي. ټاکل شوی ده چې ستولتنبرګ نن د ناتو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري غونډې ته خبري وکړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي د ماسکو اعلان ناسم وباله او ویل چې روسیې د اوکراین له پولیس سره د خپلو پوځیانو شمیر تر 2000 پورې زیات کړی دی چې یو شمېر پرون د سرحد ته ورسېدل. دغه چارواکي چې د نوم نشودلو غشتنه یې کوله دا هم ویل چې موږ داسې نقش ترلاسه کوو چې روسیه پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو لپاره هر شی به ممکن یو غلطه پلمه جوړ کړي.
وربشو خوسته حالت نړیوالو ادارو پرون د غولاد مرکز اړوند په زرو بی وسو او غریب کورنۍ باندې د خوراکي توکو د مرستو بهیر اپیل کړی دی. د سری میاشتې نړیوالې مرستندوی ادارې د مرستې د جرمني او د سولې د کلی په نوم د یو تنظیم له اړخه شروع کړی دی. په دې اړه نجیب الله لوخیل ریپورت لري.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رازکارانو لخوا پر زرو بی وسو او غریب کورنۍ باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یادم راسته د آلمان هیواد د سوري کلی پونم بنسټ له خوا برابر شوه ده. د سری میاشت رازکاران ول دوی د مستحقینو په غوراوی کې پوره زحمت ګاللای او یواز د خوځ د مرکز لاروند سیمو څخه زر کورنۍ انتخاب کړی دي. د خوځ د سری میاشت رئیس مفتی زین العابدین مشهد راډیو ته ول د دې مرستو په بستو کې نه قلمه بیلابل خوراکي توکي پکې دي.
تاسو وینئ موږ ډیر په مستحق خلکو پسې ګرځیدلې او مستحق کسان ملي کړی دي. نو تقریبا د زر کورونو مرسته داسې په دوی کې وړ دي ورزې دی غوړی دی دال دی نخود دی بوره دا او شین چای مالګ او صابون دا شان مواد نه قلمه مواد تقریبا ټول موجود دي. د موږ د سره مرسته کړي
هغو کسانو چې د سری میاشتې د رازکارانو پلاس مرسته تر لاسه کړي خوخي سرګندوله او غوښتنه کوي چې دوی سره د نور مرسته هم وشي. د خوس اوسیدونکو صبر بیګم وای دا د دوی لپاره کافی مرسته ده. خود دوی کورنۍ ډیر زیان منی دي او د ژوند په نور برخو کې هم لګان ستونزو سره مخامخ دي.
د مرسته ته دومره میخا شول یو خدای بودی کې چې څومره کومک میکسا وکای خه خال دی خدای دغه نه یابود کې خو می صدر چې کومک وکي می قربونی می ته بدیل یو می څنګه لرو می دې خدای یلا دو می صدر کومک وکي می خطر خشول یو چې د مرسته هر چی شی روکړه خدای دی یابود کې لکه مرسته دې دغه نور اخی چې مرسته تر بلګی چې می دې دو تکو
د مرسته یو بل تر لاسه کوون کې محمد ابراهیم ول لاستنه فامیل لري او ډوډۍ ورته په ډیر ستونزو پیدا کوي.
کور کې خو می ستونزې ده شو بالا سه واړه بچان دي ده شو بالا یو تمره و غولا نه پیدا کړ بیا بیا خېش و د امرش را ته خېش و بیا وس هتي څه کار څه چالو سو هتي بازار کې دا وسالو ګنج و شوم بازار کې خصم یعنی په کور کې لاس نه پاره.
بلډوري ته یو شمیر بيوازله کورنۍ شکایت کوي چې مرسته کوونکو ته پر لپسې ورتک سره سره هم دوی د مرستو پرستونو کې نه لیکل کیږي.
لکه څنګه مو چې په لاندو خبرو کې واوریدل د زابل په شارې صفه ولسوالۍ کې دغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې اتی روانې دي چې د برمی 25 متره ژورې ساته لویدلې. دا ماشوم د سې شمې پوره ساته لویدلې خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږی بر راوزیله. پرون رئیس ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ماشوم منظورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کیږي. د ازادي راډیو په فیسبوک باندې په دې اړه په خبر کې ګڼو خلکو کمنټونه کړي. لا غېډلې فرمان امانځي لیکلي خدای دې دا ماشوم ژوندی راوباسي. د خلکو په څخه کچیر ته ایدار ماشوم روغ یعنی ژوندی راوويستل ورکړل شو نو هغه باید سمدلاسه شفاخانه ته یوړل شي او د آزادې هوا څخه باید یو څه وخت لپاره خوندي وساتل شي. ګڼو خلکو په دې اړه لیکلي چې خدای دغه ژوندۍ راوباسي. یو بل لیکلي دي چې رښتیا موږ په البته سلمان افغان په نوم یو اوریدونکي لیکلي څومره بې ارزښته خلک یو. په مراکش کې د یو ماشوم لپاره ډېرې هڅې وشو خو په افغانستان کې لا تر اوسه امکانات نشته چې دا ماشوم راوستل شي. تاسو هم کولی شئ په همدې ارتباط باندې خپل کامنټونه د ازادي راډیو په همدې فیسبوک پوسټ باندې ولیکئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه اجمالنده مو د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو او د بی وسلې او بیکاری په زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تکزیات شوه خو له ویزې پرته په غیر قانوني لارو ایران ته سفر خطرناک او ان وژن کېده. هرات کې وکورنې و ایرانی پولیساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتل په قاچاقي لار د کار لپاره ایران ته واوړي په مرموي وشته وژل دي. په دې رپورت کې لاغه کسانو سره خبرې شوې چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزه پکړي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې سلګون افغانان د افغانستان په جنوبی لویدیس کې د نیمروز ملک له پولې د ایرانی پولیساتو لخوا په زور د افغانستان خاورې ته راستول کیږي. دا په خدا سمحال کیږي چې هر ورځ سلګون افغانان حادثه کوي افغانستان پریک دی او لقاچاقي لارو په ځنګړي ډول د ایران لاري اروپا ته ځانونه ورسوي. په دوی کې د 15 کلن سهرا په څیر تنکی ځوانان هم شته چې په همدې قاچاقي لارو ژوند بایلي. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته سهراب د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لارې د تکل وکړ خو کورنۍ ته بیرو حجسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي رادیو ته وویل
میخواسته غیر قانوني به ایران
مختلې په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ته ذکر یو شهید کړای دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي وستي وو
کشیده بودند.
ډیر شمیر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کې دوشي بشمیري. په دې ولایت کې د انساني قاچاق دا بهیر په ټویټر ډول موټرو کې کیږي. په دې ټویټر موټر کې ډیر شتنه ناشتي او په ډیر سرعت سره حرکت کوي. انساني قاچاق کوونکو دوی لمړی پاکستان او بیا له هغه ځایه پلی وګیو تیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیانو نظامیان دواړه شته. دو دیرش کلن محمد علی د افغانستان په لویدیس کې د 200م ظفر قلی اردو نظامی افسر خو اوس له قاچاقي لارو ایران ته تللی او هلته په پلازمینه تهران کې کار کوي. هغه لکه د نورو سلګونو سرتیرو او افسرانو په څیر له دې ویرې چې طالبان به طریقه چ واخلي افغانستان پریخه.
طالبانو سره له دې چې عمومي بخنه اعلان کړي خو بیا یې هم یو شمېر ستونزې جوړې کړي او موږ مجبور شو چې ایران ته راشو. ایران ته هم په ډیر سختۍ له پاکستانه راغلم. ایران کې موټرونه مینځم او په ډیر کم مزد یعنی 3.5 میلیون ریال کار کوم.
دروان کال په لړم میاشت کې د ناروی د کډوالو شورا اعلان کړی و چې په ورځني ډول 3-5 زره افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته ځي. نو دوی یو شمېر ایران کې پاتې کیږي او یو شمېر نور یې ترکیې ته د تلو په هڅه کې دي. 14 کلن ګل محمد تازه د اسلام قلعه له پولې بیرته افغانستان ته راشړل شوی. هغه د هرات په انصار کم کې اوسیږي خو دا کوي چې ایرانی پولیساتو د نیولو پر مهال وهله ډبولې ده.
مشاور مرزم
قاچاق کوونکو موږ له هرات یوړو ایران ته لاړو. 15 ورځې مو په دختو او بیابانونو کې وګیو تګی تیر کړي. پولیسات راغلل او موږ نشو کولای چې و دختو موږ یې ونیولو ډېری وهلو او به او ډوډۍ هیڅ هم نه وو. لاسونه را تړلی وو او را ته ویلې چې کینه یې ودرېږي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت کوونډو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ مهم لاملونه بې وزلي او بیکاري بولی او زیاتوي. د دوی د بیازلی واکمنۍ دوله پیل راهیسی نږدې 1500 تنه بیرته افغانستان ته راستانه شوې دي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي رادیو سره خبرو کې دا وضاحت ورنکړ چې له دې شمیر څومره سلنه یې په زور افغانستان ته راستول شوې دي.
په دوی کې چې کوم افغانان د نورو هیوادونو نه په اجباري توګه باندې راوستل شوي زیات هغه افغانان دي چې هغوی هلته قانوني اسناد نه لري د اوسېدو لپاره.
د جمهوري نظام له سقوط شپږ میاشتې تیریږي خو ایران ته له قاچاقي لارو د تلونکو په خبره سلګونه افغانان په حدسه کې دي چې له ناقانونه لارو له افغانستان ایران ته ولاړ شي. د ویلو ده چې د افغانانو لپاره یوه بله لویه ستونزه د پاسپورټ اخیستل دي. له همدې امله هغوی چې پاسپورټ نه لري له قاچاقي لارو ایران ته اوړي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنځ پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسمدا چې لویدیز رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې خپل تازه ګڼه کې د کالم لیکونکي ماکس بوټ یو تبصره خبره کړې چې سرلیک دی بایډن باید د افغانستان د ماتې ملامتي پر نورو اچول بس کړي. لیکوال د اګست په 1 نیټه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ ایستلو وروسته د ولسمشر جو بایډن وینا ته اشاره کړې. وای بایډن د دې پریکړې مسؤلیت ومانه او د افغانستان څخه یې دا وتل لویه بریا وبلله. په واشنگتن پوسټ کې د دې تبصرې لیکوال زیاتوي بایډن ملامتي په افغان ځواکونو واچوله چې د دې په وینا هومره مقاومت ونه کړ څومره چې ترې تمه وه. لیکوال وړاندې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو په برخه کې د ولسمشر بایډن هغه څرګندونې هم د شواهدو خلاف بللې چې ویلي د طالبانو لخوا د کابل د سقوط پر مهال د امریکا حکومت د تخلیه پروسې ته چمتو. کالم لیکونکي وړاندې وایي دا اسانه ده چې ملامتي په نورو واچول شي خو په وینا یې د ملامتۍ پیټې له ولسمشر سره ده. لیکوال همدارنګه ولسمشر بایډن د افغانانو په وړاندې هم په بې پروايي تورن کړي او د ځینو له خولې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو قربانیانو ته د افغانستان بانک د کنګل شوي 2 میلیارد ډالرو د نمایي برخې د ورکولو پریکړه د همدې بې پروايي ښکارندوی بللې. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پریکړه ورته د بخانی ولسمشر ټرمپ څخه په میراث پاتې وه او څو ځلې ټینګار کړی چې هر وخت چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وای دا هیواد د همداسې وضعیت سره مخ کېده. بایډن د اګست له 15 وروسته چې افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې په اړه ویلي چې د طالبانو سره د بخانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د دوهې تړون د لسختو انتخابونو سره مخ کړی وو. ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د افغانستان بانک د کنګل شوې پانګې په اړه د ولسمشر بایډن وروستۍ پریکړې ته د طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو عکس العملونه راخستي. په وروستۍ کې ولسمشر بایډن په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوې پانګې په اړه پریکړه وکړه چې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 12 نیټې قربانیانو ته ورکړل شي چې پر څرنګوالي به محکمه پریکړه کوي او همدارنګه 3.5 میلیارد ډالر نور د مرستندوی سازمانونو لاري په افغانستان کې په بشري مرستو ولګول شي. طالبانو په یوه اعلامیه کې دا پریکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون خلاف بللې او د عملي کېدو په صورت کې د امریکا په اړه پر خپل دریز د بیا خبر خبرداري ورکړي. ډیجیټل ژورنال د دې لیکنې په یو برخه کې وایي د بایډن د پریکړې اکثریت افغانان غوسه کړي ان هغوی چې د طالبانو سره مخالف هم دي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د ژورنالیستي او څیړونکو کې تګانن لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ترنګلې حال او تیار راتلونکي. لیکوال په دې لیکنه کې وایي د طالبانو تر واک منیدو شپږ میاشتې وروسته افغانان خوندي دي خو تر پخوا ډیر بې وسله او لږ هیله مند. اوسم ستاسو د پیغامونو په تر ورسید ستاسو له هغه پیغامونو چې موږ ته مصبت کړی څو راخلو.
السلام علیکم ازو دا غږ راوند خو موږ څنګه ستاسو د خبرو د دندو څخه مرسته مو واخلو کوم په پلان یو ولایت ورغلی چې موږ کار دی ما ته راغوري کړی شي که په چیرې کې چې موږ کار دی شي په دغه ته ولاړې پر مزغی ته ولاړې وو چې شنو یې د مسکان نو دا غور کوي او زه ځان ته تاتم یا د نو خوند ته کار غوري چې ار څوک ما ځا غوري د نو خوند ته کار غوري چې موږ کار دی هغه کوي خو راته دا نه د کار مخ نه لري یا دې کوم ما کو سره وکړي چې موږ کار دی. السلام علیکم
زه دغه سي لسی ته خيوه کې اوسېګم او خيوه کې توکل بابا مخ ته دغه مواد راځي او دغه غریب او قربو ته نو رسیدي او موږ د دولت نه د طالبانو دا خواهش لرو چې دغه مواد چې باید سم خلکو ته ورسیږي دا خو د سي خلکو ته ورکیږي چې روغه ګوره شخصي حکومت کې وي یا طالب وي یا مطلب نور چارواکي وي یا د ملک پور د زی او د غریب او قربا خلکو ته نو ورکیږي.
پکار دوه سمو د سلمند ویلات واشیر ولسوالۍ د مرکز جنابیه د لوی پانار لسمه څخه
زموږ ستونزه دغه ده چې زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو افغان بیسیم دی چې هغه هم د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارات او د مخابراتو له وزارت او د اړوندو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند واشیر ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي، ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راحصار دي. نو د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسؤلینو تر غوږو ورسوي.
خبر ہے راغلی
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزو د خبرونو لنډیز ته د امریکا دفاع وزارت په راپور کې ویلي داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي. خو د طالبانو دفاع وزارت دغه راپور ته غبرګون ښودلی او وایي امریکا خپلې ماتې ته توجیه لټوي او داعش هومره هم قوي نه دی چې دوی یادونه کوي. د زابل په شارې صفه ولسوالۍ کې دغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې اسي روانې دي چې د برمی 25 متره ژورې ساته لویدلې ده. دا ماشوم د 3 شمې پورې ساته لویدلې خو تر اوسه هم ژوندۍ ده او د چیغو غاګي بهر راوځي. راپورونه وايي په پنچیر ولایت کې د طالبانو په دوو رنجرو موټرو باندې ماينونه چاودلي. په پنچیرو کې د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه چاودنې ولایت ته څیرمه په یو سیمه کې شوې دي خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د افغانستان د فوټسال د 19 کلونو څخه کم عمره ملي ټیم نن د ازبکستان په وړاندې یو برخلیک ټاکونکي لوبه لري. د دوی لوبه د مرکزی آسیا د فوټسال تر 19 کلونو اتلولې جام کې ترسره کیږي. دا د افغانستان وروستۍ لوبه ده. په ګټلو سره به نایب اتلولې او یا هم په یو څه امکاناتو ولې ته ورسیږي. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځې نه غونډه نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ کوي. د پروند موسکو دغه ادارات کړ چې د اوکراین له پولې یو شمیر پوځیان په شا کړی. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادی رادیو تشرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونیز پروگرام خبريږي. زملالی بشیریم تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د تیرې شنبه په ورځ د سلواغې په درويشته منیټه ناوخته مدینه دروازې نایره کوهستاني مرجان اميري عاطفه حسيني او معصومه پنوم پنځمو تریزي شزي ونیولسوي. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ د یو شمیر نیولسوي او موتریزو شزو د ازادي دو خبر خپور سو. سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې دغه شزي د خپل کورنۍ له یو شمیر غړو سره نیولسوي دي. ملګرو ملتونو مخکې هم د ورکوسوي شوزو درخوشي کېدو غوښتنه کړې او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا د افغان شوزو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د شوزو او نجونو ورکېدل په څه معنا دي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره په نوربس د خبرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شوزو د حقونو فعال ریحانه ورده ګډون کوي. زما همکار راته وایي چې دواړي میلمنی د تلیفون لاره لمر سره وصل سوي دي. صافی صاحب او وردک صاحب تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم.
سلامونه. مننه.
تاسو صافی صاحب لمړی پښتنه بس تاسو څخه وکړم. تاسو خبر یاست چې په تیر اونۍ د جمعې په ورځ باندې خبرونه خپاره سول چې مخکې نیول سوي شزه چې په هغو کې پروانه ابراهیم خیل په نوم باندې یو موتریزه شزه هم شامل و هغوی را خوش سولې، خو دوی د رسنیو سره له خبرو ډډه کړې ده او له چا سره مرکې نه کوي. چې موږ له دوی څخه پښتنه وکړو چې دوی چیرته په وړل سوي وي، په څه وضعیت کې وي. خو یوه ورځ وروسته نورې ښځې ونیول سولې چې اوس هغوی ورکې دي. ستاسو په نظر باندې دغه وضعیت ولې رامنځته سوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه دا خبرونه موږ هم اورو او دا ډېر دردونکي خبرې دي چې د ښځو سره تاوتریخوالی کېږي، هغه هم د یو حکومتي تاریخواله ورته ویلی شي چې نه ته چارواکو د لوري د خزو غک په یعنی په ورکاولو یا نیولو غواړي یعنی خاموشه کی دا یو غیر مطلوب او غیر اصولي کار دی. کچیر کوم جرم ثابت جرم څوک لري البته مسؤلین اخلي چې د جرم په اساس یو اتهام وارد کی او د قضا او د څنورلۍ د مخې نه موضوع مختیزي او کچیر یو بید اتهام نه او بید کوم جرم نه بید کوم قانوني پړاو نه یو جلی تختول کیږي تکول شو وایو چې دا یو اختطاف باندې ویل کیږي چې دا اختطاف خپل یو جرم دی در چا د خوانه کې دا کاروشي متاسفانه موږ اورو چې ښځې غایب شولې بیا یو د چارواکي وایي چې موږ بې خبري ښکاره کوي او بیا بېرته هغه خوشي کیږي. دا ټول هغه سوالونه دي چې هیڅوک ورته جواب نه لري او دا د دې جواب یوازې هغه چا سره دی چې په دې خبرو کې ښکېل دي. کچیر دی د حکومت د خوانه نیول کیږي یا د مسؤلین د خوانه نیول کیږي خو باید واضح شي په کوم جرم باندې اتهام چی وو. اقلا کوم سویزانه موسیقي باید روښانه شي چې په کوم سویزان باندې تاسو دی ونیولې او بیا د کوم قانون د مخې نه مثلا کړه د تظاهرات د خوانه نیول کیږي اوس فعلا خو موږ قانون د تظاهرات لرو او هغه تر اوسه ملغا شولې ده. دغه قانون په اساس باندې در څو عقل لري چې خپل یعنی ازادي د بیان لري عقد تظاهرات لري او که چیرې قانون ملغا نه وسی باید دغه قانون ته احترام کی او دغه په پلي کولو کې باید عمل وکړي. نو دلته ټول سوالونه اما چې تاسو ویلي به جواب دی ولې هغه څوک چې نیول شوی دی هغه سرګندې نه چې وایي په څه جرم نیول شوی ولې نیول شوی چا نیول او چیرې وړي وي دا څه یو مجهول عمل دی چې واقعا د تشویش وړ دی او په انده کې به ډېر خلک بل دغه اساسي حقوقونه به برخې شي او حتی د غوښتنې غږ به نور څوک پورته کولی نه شي. زیرا من نه یم چې دی هر کار چې کوي باید قانون په مخې وکړي او دا رقم یعنی دا رقم اعمال چې اول مخاطب معلوم نه وي چې موږ چانه پښتنه وکړو دی خو سرګنده ویل چې موږ ته معلوم نه دی وخت چې تاسو معلوم نه دی د کوم ځای نه خوشی شول آیا دا بل چې اختطاف کړی وي چې دی خوشی شول کدا کارم شوی چې خو باید ملت ته یو روحاني وچی چې دا چا څخه برمته شوی یا غلا شوی درې موږ خوشی کړی دا خبرم نه کوي. نو وخت چې دی نیولې دی په کوم قانون نیولې یو څنګه خوشی کړی دا باید حتما خلکو سره شریکی او بغیر دغه دا یو جرمی عمل دی چې د خپل مقابل کې د تر سره کړي.
مننه صافی صاحب ته تاسو تر اعظم ریحانه وردک صاحب تاسو د صافی صاحب خبري واوریدلې. آیا تاسو فکر کوئ چې دا د حکومت تخوا څخه یو د بیرولو یو تاکتیک دی چې په ورته وخت کې شذي باندې کی او بیا برته راخوشي سی او بیا یو ورځ یا دوه ورځې وروسته نور شذي باندې سی چې په دې سره آیا تاسو فکر کوئ چې دا د خلکو د چوب کولو یو وسیله دوی ګرځوي کڅنګه؟
ډیر مننه غلی بشیر. لومړی خو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته غلی صافی د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. دوام سر کې چې موږ تاسو دغه ورستې پیښې او دغه موږ تاسو د وطن د تحول کې موږ تاسو ته نظر لاندې ونیسو ځکه دغه پرته د کوم سیاسي مشارکت څخه رامنځته شوه په دې کې یو غیر مترقبه حالت موږ تاسو ته ټولو ته وو. نړیوال ټولنه په دې مجبور دي چې باید د ښځو هغه حقوق ته وسم تر اوسه پورې هغه د امریکا فشارونه یې ته نسبت طالبانو ته کموالی پکې نه دی راغلی. موږ تاسو د شاهدان یو ښځې د افغانستان ښځې لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومه شوې دي هغه شل کاله پخوا ښځې نه دي ځکه دی خپل هغه د کار حق د تعلیم حق د تحصیل حق وختنی کوي دي او هغه حقوق دي چې دی د اسلامي چوکاټ ته نظر لاندې نیولې وختنی لیدي. نو راغلو په دې چې حکومت تر اوسه د دې کوم مسؤلیت تر غاړه نه دی اخیستی. نوی حکومت چې دا ښځې چې ورک شوي دي دی دا ته ورک شوي دي دا ښځې د دغو تظاهرات چې دی مدني حقوق دی
د دې په اساس چې دغه تظاهرات نور خاموش شي توګه پورته نه شو، د دې په اساس د ورکی شوی دی موږ تاسو شایدان وکړو نړیوال ټولنه په غو اول ځل کې چې د موږ تاسو خواندې برخه کړی وو چې چیرته فشارونه په طالبان ورسلې وي په نوې نظام یې ورسلې وي، موږ تاسو د نن ورځې د شایدان نه وو چې موږ تاسو نور خواندې لا درک شي سره د فامیلو سره. نو نړیوال که هر څومره په نوې نظام باندې فشارونه راولي د ښځو حقوق ورته برابر کړي، موږ تاسو ګورو پرون ورځ پخوانی د مصالحې ملي مشر موږ تاسو خواندې راغونډ کړي وو، د دې د حقوق په تاسو د څرګندلې وو چې هیڅوک د افغانستان د پخوانی قانون اساسي په اساس او د نوي نظام واکمنۍ لاندې د ښځو حقوق به نشي بندولای، ځکه چې هغه حقوق چې دوی غوښتن کړي اتمن به ورته رسیږي خو دا به لږ څه وخت نیاز لري. نو د دې د وخت پر تېرېدلو سره موږ تاسو شاهدان یو چې نن ورځ موږ تاسو نه خویندې لاړل تر اوسه معلوم شوي نه دي چې دغه کوم جنات دی وړي دي، څوک یې مسؤلیت نه دی اخیستي. فکر کوم چې دغه وضعیت به د ښځو د تشویش وړ خبره موږ تاسو ته ټولو ته وي.
مانه نو وردک صاحب بیرته تاسو ترځم، لومړی به ورسو چې د دې مخ کې چې تاسو ته بیرته راسم صافی صاحب او وردک صاحب، د زبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی د هغه څرګندونی به واورو کله چې موږ له دې څخه پښتني وکړي چې دغه نوې نیول سوي شذ چې نه هتن دی او د دوی د کورنۍ غړي چې ټوله د سرچینو په وینا چې ازادي رادیو ته تایید کړي د ټول سره نیول سوي کسان 40 نفر دي، د دوغو د نیول کېدو په اړه باندې موږ له دوی څخه پښتنه وکړه، دوی موږ ته دا ډول ځواب راکړ.
د افغانستان اسلامي امارت د خپل وګړو د ساتنې مسولیت لري، خزنر او ماشومان او سپینګری ټول په هیواد کې هغه د ساتنې حق لري، هغه کومي خزي سي ویل سي او سي نادر کدي د امورت باندې زموږ اطمینان او حاصل سوي سي خپل کورنۍ کې دي، او البته طبعا ځني وخت کله پی کې راځي خود سي د خلاص پی کې څه نه دي واقع سي، او دراتون کې لپاره هم موږ هڅه کوو سي د پی کې نه سي ځا ا نصرګندونه معلومي، او بل ته ته سیدا د نور خوځو د ورکیدو موضوع هم تر اوسه تایید شوی نه ده، د نو خوازی او کل 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 ځنی اپراتیفي ساحو کې ځنی پیخي وسی هم او د جنو ملحوظات العمل یو تحقیق ته اړتیا وي چې کله پورا سی بیانو برته خپل کسان سي دی خو خپل خونه ته کورو ته مراجعه کوي، پر صورت دا به دوام نه کوي نه بداسي یو عادت جوړیږي، بلکې ځینې ځای پیخي د دې سبب کې ځي اوس پر صورت د امنیتي ځواکونو د امنیت موضوع ته ډیر اهمیت ورکړي، همداراز د هیواد ثبات موضوع ډیر مهم ده، او دغه ټول د دې باعث کیږي چې موږ باید په دې څنګه خلکو ساتنه کوو، د نظم ساتنه هم ضروری ده، د ثبات ساتنه هم ضروری ده، د تشویشونو مخنیوی هم ضروری ده، په ټوله کې اطمینان مرکوز دي چې سرته به ځان نه وړي او دا شی به د تشویش باعث نه ګرځي.
اوریدونکو د یادولو وړ ده چې شاغلی مجاهد مشتدا و نه ویل چې دغه شذي چې نیول سوي وي په څه تور باندې یا په کوم جرم نیول سوي وي، او کله چې راخوش سوي نو څه ډول تحقیقات د دوی څخه وسول یا په څه خطر باندې راخوش سوي یا پریښودل سوي، او دغه نوی شذ چې وس توقف سوي دي دوی په کوم جرم باندې ولل سوي دي یا توقف سوي دي، په دې اړه جزئیات را نکړل. صافی صاحب تاسو د مجاهد صاحب خبرې واوریدلې، دوی په خپل خبرو پر مهال داسې توري استعمال کړل لکه دل خراش پیشي نه دي سوي او دا خبرونه تایید سوي نه دي، هدف دا چې یعنی دغه پیشي نه دي سوي، د دوی مطلب کدا چې موږ دغه سو اخلو، نو دا پیشي چې مخکې هم سوي و د شدې تشتول سوي وي توقف سوي وي یعنی ول سوي وي، خو طالبان ویل چې دوی دا کار نه دی کړی، اما ورسته بیا هغوی را خوش سوي اوس هم دوی وای چې دا خبرونه ناتایید سوی دي، اما کله چې موږ د فعالانو سره خبرې کړې دي او د کورنۍ د غړو سره سرچینو مشتویل دي چې دا کار سوی دي، دا نوی نه نفر شدي د کورنۍ د غړو سره یو ځای نیول سوی دي، د خبرو د دا ډول پیښو نه تاییدول خلکو ته څه ډول فکر په زړه کې ور اچوي؟ آیا دغه اذهان نه مخشوشوي او د طالبانو پر حکومت باندې د خلکو باور څومره له منځه وړلای شي؟
هغه خبرې چې مجاهد صاحب وکړي ما ترنه داسې برداشت وکړ چې دی بالکل د خبر نه درات کړي، هغه جمله تاسو متوجه وی چې ویلې د بعض ملحوظات د مخې یا مثلا بعض د ثبات د راوستلو د
پخاره. بله بله،
یعنی دی په مشکوکو خلکو باندې هغه چاپه لګوي وړي او تحقیق نه کوي چې څه نوسي بیرته خوشي کوي. ما داسې یو برداشت وکړ، نو دا خو زه وایم د حکومتي حق د دی دی چې کله چیرې ګوري چې څوک مشکوک دی هغه باندې تحقیق د پاریس، یعنی دا قانون ورته اجازه ورکوي، اما اقلا باید جرمی ووایي چې په دغه جرم باندې یا په دغه اتهام باندې مګر دی متهم نیول کیږي، هغه مجرم نه دی. یو څو ورځې یا دوه ورځې یا درې ورځې ساتل کیږي، ترې پوښتنه کوي په دغه اتهام باندې ونیول شي او اتهام پرې ثابت نه شي بیرته خوشې شو، دا خو یو حقوقي پړاو دی او هیڅوک مخالفت هم نه شي کولی. متاسفانه دا چې وایي موږ خبر نه سو، موږ نه دي نیولي، دا تشویش پیدا کوي ښایي دا چا نیولي، دا چیرې تللي دي. اوس دې داسې وویلې چې د ثبات دپاره موږ بعض اپراتیفي کارونه کوو، یعنی خلویسو تحقیق کوو، داسې یو معنا یې درلوده، اما دا چا نه دي ویلي چې باید یو نیسي او جرمې باید ووایي چې موږ په دغه جرم په اتهام باندې دا ښځې ونیولې او جرم ثابت نشي بیرته خوشې کړي. دا حکم یعنی زما په نظر غیر قانوني کار دی، زه نه پوهېږم ولې د دین ډار لري یا پټیي دا خبر دی که دا چې یو اتهام باندې نیول کېږي، زه فکر نه کوم چې څوک ورسره یعنی ردي کړي دا کار، اما دا چې وایي چې موږ نه دي نیولي، داسې تشویش پیدا کېږي چې شاید دریمه قوه اوسي یا څلورمه قوه اوسي چې دا مختلف جنایي اوسي چې دا خلک وړي وي او بیا څه رقمې ازادۍ او دوی پکې خبر نه دي. خبر باید ډیره واضح وسیږي، هر کار شدی کې باید د قانون د مخې وکړي. که یو څوک په یو جرم باندې دی سویزان لري، هغه کولی شي چې ویني، اما باید ووایي چې موږ دغه نفر په دغه جرم اتهام باندې موږ ونیوه او اتهام ثابت شو دغه دی بندي دی او اتهام ثابت نه شو دغه دی خوشي دی. دغه جمله که خلکو ته ووایي زه دا بالکل تشویش د خلکو رفع شي، او که دی داسې ځان غلی ونیسي چې نه موږ خبر نه سو، موږ خبر نه سو، او په آخر کې بیا یو ځای نه خوشي شي او بیا غي هم مصیبت تازه نشیتان، یو تشویش دی چې دلته یو کلک دریز د ازادۍ غوښتنې او یا حق غوښتنې په مقابل کې دی سر ته رسي. که چیرې دی دا رقم کارو کې خپل اعتبار به په ټولنه کې او همچنان بین المللي اعتبار به خپل ډېر دی ضعیفه کې بلات بل شي نه غواړي. فقط زه فکر کوم ښځې اکثرا دی خپل کار غواړي، ځان ته ازادۍ غواړي، حق غواړي، عدالت غواړي، برابري غواړي. د حکومت دا نه ده، دا هیڅ کوم یو بده غوښتنه غلطه غوښتنه هم نه ده. په څنګ کې به اوسېږي بعضې کړۍ اوسېږي چې سو استفاده به کوي د بعض اشخاصونه، چې دا اشخاص ټول د ښځو نمایندګي کولی نه شي. په څنګ کې شته دي ډېرې مغرضې ښځې چې هغې به د کوم ډلې ټپلې وابستګان شي، هغه به ورته ووایم چې هغه ازادي غوښتونکې ښځې نه دي، هغه د یو ټپلې ښځې دي، هغې خپل غوښتنې لري او هغه د چا احترام وړ هم نه دي. اما شته دي ښځې چې هغې واقعا ښځو ته حق غواړي، دا د هغې حق دی، د دې مخنیوی باید څوک ونه کړي. که هغې غوښتنې غیر قانوني اوسېږي، یا به وایي چې هو دغه غیر قانوني غوښتنې وایي، موږ ورته رد جواب ورکړ، او که چېرې قانوني غوښتنې اوسي باید هغې ته احترام وشي او حق ورته ورکړل شي. زه به اوس چې ګورم فضل د خدای چې یو مثبت ګام اخیستل شوی چې د پوهنتونونه خوشي شوي دي یا ازاده شوي دي، د ښځو جلو تک مکتبو ته ازاد شوی، دغه حق خلک غواړي. دی نه څوک کوم غیر اسلامي غیر شرعي غیر اصولي حق نه غواړي، خو همدغه حق دی چې خدای قرآن ورته ورکړی دی او قانون کې تسجیل شوی دی، پس ممانعت یې بالکل غیر قانوني کار دی. او که چیرې ښځې مغرضه کارونه کوي، او چیرې د ډلو ټپلو سره لاس لري، چیرې د
پردي استخباراتو ته کار کوي. پازي دی وایي چې دا پردي استخباراتو اجنټو یا د فلاني ډلې ټپلې اجنټ او غوښته چې په دې نامه باندې د خلکو ذهن مخشوش کی یا مصروف کی، هغه حق دی چې اتهام به وارد کی، جرم ثبوت کی او باندې کی څوک سره خبر نه لري. اما راځي خبر دی کې دا چې څوک واقعا خوځو ته حقوق وړي او دی په دې حق باندې دی د تهدیدي یا ورکی یا پټي دا نو به یو غیر اصولي او غیر قانوني کار دی. دې ته فکر نه کوم چې څوک ورسره د خبر اومني په دې کارو باندې د حقوقتنې غږ نه ټیټي کی، بلکې برخلاف دغه جبه به نور هم یا دغه مغه صف به نور هم لوی شي.
صافی صاحب، تاسو د ریحانه وردک خبري واوریدلې. دوی ویل چې نړیوالو باید پاول سر کې پر طالبانو فشار راوستلی وای چې دغه شې زبرک سوالي او دوی باید پراخوشي کړی وای. د دې کار امکان څه ډول وستاس په نظر آیا دغه امکان لري چې نړیوال پر طالبانو فشار راولي؟ دا به څنګه کیږي؟
پیګم چې فشار نور څه دی وخت چې شپږ میاشتې د دې د اتاک شوې تر څو پر اسمه ده پیژندل شوې دا یو لوی فشار دی. خبر دې کړی چې دی یو تعهد لري د امریکای سره، دی باید خپل تعهد باندې پاتې شي او امریکای شور سره دا قرارداد کړی دی. دا باید د عملي کولو هغه وکړي، د عملي کولو ضمانت نه واخلي. وخت چې وطن ورته د یو قرارداد په اساس باندې تسلیم کړ، یعنی دغه زمينه ورته امریکا برابر کړل چې دی راشي او حکومت واخلي. وخت چې دا زمينه ورته برابر کړه، دی باید مسؤلیت لري چې خپل د هغه قرارداد یا هغه مسالې چې دی خپل منځ کې هغه په دوه هکره قرارداد کوي دغه غوښتنه وکړي. وخت چې یو دیو پایمان لاندې یا دیو قرارداد لاندې یو دوه جنای امزاګان کې به خپل امزاګان ته دوه خوې ژمنې وسی، یا هغه رقم چې امریکایان ژمنې دي هم باید ژمنې سي. فکر کوم چې دا واقعا د بین المللي ټولنې یعنی لیکي اغیزه شته او په هر شکل چې کیږي زما په نظر د جنگ لاره هیڅ افغانانو په ګټه نه ده. یعنی سیاسي لار چارې ورته ولټول شي او هغه حکومت چې د خلکو د منلو وړ نه وسی د هغې پایداري په یو مملکت کې ناشونی دی. او طالبان ته هم لازمه ده چې هم رقمې چې امریکای سره تعهد کړی دی چې د ښځو حقوقو ته به ژمن اوسېږي، یو حکومت به جوړوي چې ټول خواوې پکې شاملې اوسېږي، خصوصا ښځې هم چنان دې ته باید ژمن اوسېږي. د دې ژمنتیا یعنی ګارانټي باید هغه څوک ورکړي چې ورسره قرارداد کړی. موږ د بین المللي ټولنې نه په خصوصا امریکای نه غواړو چې د سیاسي لارو چارو نه دی واڅې دی مجبور کی چې خپل هغه تعهدات ته ژمن پاتې شي.
مننه ریحانه وردک صاحب، تاسو د ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی د هغه خبرې واوریدلې. دوی وویل چې د حکومت وظیفه دا ده چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. آیا تاسو په نظر د حکومت وظیفه دا هم نه ده چې کله چې د خلکو امنیت په خطر کې لویږي د هغه په اړه باید تحقیقات وکړي؟ که ټول نړۍ وایي چې دومره نفر ورکتي، د هغوی نمونه هم نشر استخباره سي، خلک شکایت کوي، آیا دا د حکومت وظیفه نه ده چې هغوی ولټوي؟ وردک صاحب په بخښنی سره، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي، قطع راځي، که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکړي.
د ښاغلي مجاهد څرګندونه وکړه چې اوس هم د حکومتوالۍ ته برابر نه دي، ځکه چې وګړي خوندیتوب امنیت د یو نظام تر چتر لاندې چې باید ټول وګړي ځان په دې څرګندونه دا وځي کې.
بله وردک صاحب، تاسو ژغ اوس هم قطع کیږي، که تاسو لطفا خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ چې تاسو ژغ سم راسي. بله تاسو اوس خبرې
وکړئ.
تاسو اوس کولای شئ چې خبرو ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ. فکر کوم چې بلې
بلې ما غشتل
سره وو سم راځي او تاسو کولای شئ چې خبرې وکړي مهرباني. اوس هم سم ناراضی ژغ اوریدونکو موږ به بیرته هڅه وکړو چې د وردک صاحب سره خپل تلیفوني رابطه یو لسره قائم کړو. د صافی صاحب څخه به پوښتنه وکم. صافی صاحب تاسو لیدل دي چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډي هیواد دی په دغه هیواد کې ډیر داسې راپورونه ستا چې وګړي په زور باندې غایب کیږي چې دغه ته په انګلیسي کې دوی پراپورونو کې انفورسد ډیسپیرنسز هم وایي. آیا تاسو په نظر باندې اوس همغه دود او یا رواج یا کوم چاپاچی په پاکستان کې راغلی د خلکو د منتقدینو د ورکیدو په زور باندې دا په افغانستان کې هم پیل شو؟
مکاسمنه د خوځو سره ګرځي د نارینه سره شاید هم سیږي ولې چې راپورونه ټول راپورونه موږ اول خو ټول راپورونه سره ماسخ باید کی مستند باید کی چې تاسو نه ډیر مستند شوی هم لري. اما دغه وقته د خوځو چې مثلا اقلا موږ د څو خوځو نمونه لرو دا هم هغه رقم شته سی ویل نه چې نه پدې شي وی دي یعنی یو مجهول نیول دي چې دا د قانون د اساس نه دي شي دا هغه ته پاتې کیږي لکه چې په دیکتاتوري نظامو کې یعنی هغه مخالف به نه پدې کېدل یا ورکیدل به دا هغه ته پاتې کیږي. متاسفانه دا یو خو اصول لري او نه قانوني دی که تقليدي د پاکستان نو سیګه د دې تاسف ور دی چې کدا رقم کار دی د پاکستان تقليد کی زه وایم چې دا کار په هیڅ صورت باندې مګر مثلا هیڅ ګورته یعنی د منلو د هیڅ د منلو باندې نه دی او هیڅ ګورته هیڅ لار نه لري چې کوم اصول باندې کار شوی دی. آیا دی فکر کوي چې دا رقم او وحشت ایجاد کوم چې خلګو ایسو او پټی کو بیا بیرته په زمانه په کوم تضمین باندې خوشی کو چې نور به دقیق راکنه پوښتنه کوي دا به زه فکر کوم چې ډیر دوام وکړي. ممکن یو څو مدې لپاره به بیرته استفاده وکړي یا بیرته رسوا کیږي بیرته ټول خلپیږي چې دا د دې کارو او افغانستان دی نه تنه افغانستان ټول دنیا کې د خبري یو رقم نه یو رقم میډیا ته رسیږي. بهتر ده چې دی خپل دغه مسولیت په غاړه واخلي که دغه خلک د بل چا د خوانه تښتول کیږي د دې د بدنامي د خوانه بیا هم د دې وظیفه ده چې باید هغه کلی پیدا کړي او کدی خپل دا کار کوي دا خو بالکل غلط کار دی. دی هغه څه چې ځان ته حکومت وایي د حکومت پیسې باندې حق لري چې خلک په یو د دې لپاره چې مثلا ځکه مسؤلیت کی یو تشویش د خلکو نه لري کی یو اتهام ورده وي په دغه اتهام نه ولې کی اتهام نه ورده وي فقط د دې لپاره چې تاسو مظاهره کړی تاسو ورکوم چې نور د غټ پورته نه کی دا نو بیا یو دولتي اختطافور ته ویلې شو مونږ او هیڅ لارې د معقوله لارې نه ده چې دا ورته وایي او توجیه ورته ورکړي چې دا په دې خاطر دی. اما چې وایي چې مسؤلیت دې مونږ چې د خلکو د نظام د مملکت نظام مسؤلیت تامین کو برته د خلکو د وجود وجودی مسئولیت هم دی وظیفه ده. مثلا اگر نو پدیده شوی ده فامیلی تشویش لري ټول ټول نه تشویش لري چې یو وخت ځکه څنګه خپل کور نزی او ادرس چاته معلوم نه ده ده هم دی مسئولیت دی چې زر تر زره اول خو معلوم کی چې د چاره خونه تختول شوی ده او کده د حکومتي خونه وسی ده نو بخي عجایبات دي چې وایي چې موږ خبر نه اسو ته چې خبر نه استي ده هم دی یعنی معلومی که چه دی حکومتداری لازده نه ده چه سر خم باید خپل چارواک سر رویه او که وقتی چه تا قانونی مرایل لری تا وقتی چه پولیس لری تا سرانوالی لری تا های خزینه پولیس لری تا های خزینه سرانوالی لری تا خزی چی ری وری های خزینه زندان تاسی لری چه دی فازات چی دی دی چه کور که تاسی ساتی در کل تشویش ده یعنی ایلمان نایمه چه هر تزر خپل افغانی ټولنه دی باندې فشار راوړي خپل افغانان باید دی باندې فشار راوړي اما هغه رقم بین المللي ټولنه باید په دې فشار راوړي چې باید هر کار چې کوي د قانون به مجرا نه دی او کې د قانون په مقابل کې هر څوک ضعیف ده هیڅوک نشي کولای د قانون په مقابل کې یو سرتنبگی وکړي اما دی هم د قانون په مقابل کې باید دی باید تمکین وکړي او باید پاملرنه وکړي چې د قانون پلي کول د دې وظیفه ده.
او د قانون په خلاف هر کار هر څوک کوي دا جرم دی. څه چې دا یو دولتي وګړی وسیږي، حکومتي وګړی وسیږي، څه چې دا یو شخصي افراد وسیږي، نو دغه کار چې دی مثلا د قانون په خلاف یو څوک ورکوي، یعنی بیر دي چې هغه مرایل د اگر هغه چې اولی پولیسي نیسي، بیا یې سرانولي تحقیق کوي، بیا محکمې ته لیږي، بیر دي مرایلو نه دا ټول اختطاف ویل کیږي.
بله صافر صاحب،
ساده جواب دی.
بله که یو دوی خبرې په دغه مورد وکړي چې هغه شذ چې راخوش شوي بیرته مخکې ورکی سوی وی، دا غورا خوشی که دل آیا کم هیل بخشون که اقدام دی کنه؟
زوی میشه دا خوشی شوی دا خی کارو شو، معلوم دار اما رقم چه دی یا وعده کریو چه مگه دست دا کار اول خوی بیس اما سیچ تاسم خبر اسی پوسلو که دی ویلی چه مگه دین خبر نستو پلاته نکو که ممکن دی پلاته نکو کریو سی او دا دی پا دی بندی خانو که یا پا کم موزه که دا خیزی موجوده وی دې باید هغه مسولین چې بدون د قانوني پړاونه د خلک نیولي، باید هغه مسولین محکمه کې هغې ته باید جزا ورکړي چې تا ولې بد کوم حق نه دا کار کړی دی. اقلم دغه خلکو سره روښانه کړي چې هو دا ښځې فلاني اوزه کوي یا فلاني نفر نیولی وي، غیر قانوني نیولی وي او موږ خوشې کړلې، دغه دی دای سزا دغه کار دی چې خلکو باور پیدا شي. هیله دا خوشحاله یو چې دا ښځې بېرته خوشې شوې، دغه یو ښه کار دی، مثبت دی، اما څنګه خوشې شولې؟